پیام شما نظر شماست.
درنوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړې. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 تنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به ترڅنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې و. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو 3 لسیزو تر ټولو لویه پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي دغه هیواد د لویدیځ په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو لته په تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه د غبرګونونو په دوام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا UNDP په یو نوی راپور کې راغلی چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا رپورت هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولېدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
بزرگونو خلق رغلی پاسپورت یې دروازه ته ولار دی د خشپې تیروی او سیستم ګډ ور دی معلوم نه دی سرنوشت معلوم نه دی ګڼه ګڼه ډېره زیاته بیګا هم زخمیان دلته خلک د خولاندې شوي وو
تلویزیون مطبوعاتو تبصرې به هم واورو
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند مخبرو
گزارم دای سخته ده خدای که دیالوونی جای پیدا کوای خیمه نلرو سپینگی دی خواره نمده دی کسان ده سار یخ داشت داشت که بعد هم کار جیر ترخته
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بیا مخراغ لري راز اول مطلب ته روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وای موسکو هیله مندې چې دیوبل پر خاور د ایران او پاکستان ورسته عملی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو هڅو اغیز و نه کړی روسي د خبري اژانسو د راپور لمخې سرګی لاوروف دغه سرګندونی پرون په موسکو کې وی خبري غونډه تکړی دي پاکستان پرون سار په ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړه او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې پنهخه کړی دی تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاور کې دیتا ورته حمله کړی و جزئیات په دغه ریپورت کې
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیکو هڅو اغیز ونه کړي د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنځشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله من دی چې د ایران او پاکستان متقابل حمله د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي د هغه په وینا چین پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب غنی غونډې جوړې کړې دي د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو روسیه له ګوتو پشمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلی دي لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لري نه وو او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنځشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حمله وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړي دي د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپایي پاسداران تیر سټیشنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستانی چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول ایران ویلی چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړي دي په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پردې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده دغه وزارت ویلي هیله من دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله من دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان عراق ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا تیرای دی او پر سیمه بے ثباتون کې اغیز لري د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولرسیوي کړکیچ اندېښنه شولې ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د کارګرو ماشومان او شمیر په 2023 کال کې یو څه کم او د بالغو کسانو لپاره کاری فرصتونه نسبتا خو د په داسال کې د چ پاونسن کې خلک د بیکاری له لوړې سطح شکایت لري او ځینې کورنۍ وایي د بیوزلې لکبل مجبور شوي په خپل ماشومان درنه کارونه وکړي. د غیدارې پرون د طالبانو د واکمنۍ د تیر دوه کلونو بهیر ته په مفصل ریپورت کې کتنه کړي. په راپور کې په پاونسن کې پر خزو انجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوی. په همدال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي پر روان 2023 کال کې د کارمندنې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بیلابیلو مسایلو ته کتنه شوې ده. د دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورونایو او د استخدام په متقابلو څنګه کې بدلونونه. دغه راپور په یو برخه کې د کارموندنې شرایطو ته کتنه شوی او راغلی چې تیر میلادي کال په کورونایو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوی وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورونایو د بالغو کسانو کاري شرایط هماغه 1.5% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 3.5% ته زیاته شوه. د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام پر راپور کې ویل سوي چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کم اسو چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% و، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټ اسو. د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل ایکس شبکه کې لدی راپور سره جوخت ځینی ویډیوګانې هم خبرې کړي چې خلکو د روان وضعیت په باب کې خبرې کړي دي.
همونه که دولت افغانستان تغییر کرد،
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو له بده مرخه یواځینی قشر چې زیانمن شو خزیدي. ښځې حق نه لري په پوهنتونو ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس هل کې چې د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرنی زیاته سوي او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په راغستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود اومدیم دایمیو
روزګار خراب او یو دوه کال کیږي چې دلته کار کوم، ستونزې زیات دي ونت باندې دم شوونځي وایم. روزګار خراب سو دلته راغلم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکو 15 کلن محمد رامین هم لورته برخلیک سره مخامخ دی.
مونه یو 8000 یو 5000
د میاشتې 15000 یا 8000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم. دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاری او بیوزدي زیاته ده. دلته راغلم په کار بوخت شوم.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و دیاقین کمک های نقدی
سش کال زیانګال کورنیو او کروندګرو تمالی مرسته لدې جملې بلای وزن نقدی مرستی او د کار په بدل کې د پیسو پروژې وړاندې کوم تر څو د هغوی لاسنیوي وکړو چې وکړای شي خپل اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپل کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ویل سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د افلاین یا کاغذي اریزې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تیرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته کړه چې اراونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تیره کړې ده. یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د افلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست ته جوش په یال د تیرو، نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، دا یې خشپې تیروي او سیستم ګډ وډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی. نو ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
دای وایي چې د اتو میاشتو راهیسې یې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډېرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانېږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچي یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نورې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی خو وار یې نه رارسېږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړي چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هېڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دروازيات او د خلکو د ستونزو او د او په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو د عمومي ریاست د ویاند نور الله پټمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست تیرونه د چهارشنبې په ورځ د پاسپورتونو د اخیستو افلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د افلاین غوښتونکو د اخیستو پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورتونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و، ویلي چې د پاسپورتونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی خو لا هم پاسپورتونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسیدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورتونو غوښتنې زیاتې شوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډیره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځي.
له خبرونو ور اخوا
وسام ورزله احمد شیبره د لویدیز مطبوعاتو تبصری اورو.
ګارډین رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ رسپانی لیکي بلوچستان په درو هیوادونو کې ویشل شوی دی، په افغانستان، ایران او پاکستان کې، او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سه‌شنبه ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمو وبښلې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نښه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورونه ردول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1940 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 1950 او 1970 میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخیستې ده. ورځپاڼه بیا لیکي چې له 2003 کال را په دیخوا دا مقاومت خشتلی شوی دی. له لویدیځه بله خپرېدونکې خپرونی ایشیا نیوز هم د بلوچستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې داسې اندېښنې شته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نه شي. خپرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیرمو ته سترګې دي. ایشیا نیوز لیکي چې له همدې امله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ د ستې د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په ځواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله مند دی چې دواړه لوري دي له زغمه کار واخلي، هڅه دې وکړي چې دا کړکیچ پسې زیات نه شي. ایشیا نیوز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشیا نیوز په باور د بلوچستان خلک پرې پروژه کې خپل ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پیکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچانو زیرمو ته اړولې دي.
کندهار کې مشت کوچیان د وچکالۍ لامل د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د ورستۍ وچکالۍ لامل د مالداري زیاته برخه تلف شوې او اوس د خپل کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. جزئیات په دغه ریپورت کې.
اصله خو موږ دا نه معلوم ته وو په زمي کندهار تر ازو په دوبه
د شادي خان په نوم دی کوچی د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړه ولیدي. دوی وایي ژوند یې پر مالداري ولاړ و خو وچکالۍ هر څه ترې واخیستل او اوس د ژمي د سړي څپه لپاره د لګښتونو پر کولو تاندیش مندي. شادي خان وایي د ترزاینو د نشتون لامل ورپاتره ما هم نسی ساتلای او اردی چې نور مالداري ختم کړي.
نه دی مال سیبلرو نه دی ځان سیبلرو دی وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پرېږدي نه سی په وډ واخو یو ظالمي وخوري بل م گزارم ډیره سخته ده. په دښته کې شای نهسته خالی دی ما ورور مال وو خرڅ کا په وخوره مال خرڅ کال په وخوره نیمه په خوره نیمه په بس گزارم دای سخته ده. خدای که دیاله ونی جای پیدا کوای خیمه نه لرو سپینګی دی خورا نم دی کسان د تساره یخ داس داس کی خو به مکړی وهله چې موږ باړول ا دشت کوله بات دی په خو د چکی جای نه سم واړو یا مال کرای سار کو بعده ما خاطر تیر ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکښې د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالی وراخوا څړ ځایونه د تشاک پاکی وبه روغتیایي مراکز شوونځي او د ژوند نور اسانتیاوي هم نه لري چې لامل یې ورس تر بلی ژوند سختيږي.
ما نوم خسادار وچکالی ده پروړه نسته دانې نسته اکیګ غلې نسته دغه نسانه نه چټول غوړ خو دې کړای نو مال نه به ماړو وو مخ به غلې به مرزانه وي دانې به مرزانه وي و سر شل په بیا خلک د باغچې خپغه نه مای نه مای رپېستي.
ما نوم ارمان شاد کوره خرګم پنځکو کې نه پریدي توا یاو زما را روان ده ایوانانو سمړه والے تر وسم تیر د څه چنګو نه خیمن ساتي خیمن لرو شای نه لرو ډوډۍ نه مالو اته سره کوم.
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسولان د کوچانو ستونزې منیا او د حل ژمنه کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجی ملاغاجان سالم وایي سمودوران دی یو شمیر مرستندوی موسو د کوچانو سره ځنګلي مرستي کولې خو اوس دا غوي ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستي را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالی ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې کاني چې دې رمې او شان تباه شوي دي خو الحمدلله اسلامي امارت ان شاء الله په دې کوشش کې دي چې کوچان تم څلزوین اور پیدا کړي هم ستونزې ور حل کړي هم کومک مرسته وسره وکړي په خو په فروش کال کې د کارو موسسه په نامه یو موسسه و هغه د کوچانو لپاره یو څه کار او شی کوي خو اوس بیا دغه د مجرونو کوم مشکلات او غمیز چراله او اسلامي امارات هم ساتم ټول په دې اختاجه نو دا شی زمور سیب سیر دی خو بیا ان شاء الله توجه مو ورتسته
د تیر جمهوری حکومت پر مهال کوچانو ځانته مستقل ریاست تلودي چې د طالبانو د وسنی حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مت غمسو په هیواد کې د نور ستوندو سربیره یو شمیر کوچان ان هویت پانی هم نه لري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره د نورستان اوسیدونکو وایي د کار او روزګار د نشټوالي په وجه غاڼو اقتصادي ستونزې سره مخ دي په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت
د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت ټول غرونو نیولې د کرکلی ځمکه نه لري داسې خار یا بازار هم نشته چې په کې سوداګري وکړي او خپل ورځنی اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي په وینا چې تر اوسه د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل خو تیر او روان وچکالی ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل
اقتصادي حالات ډېر خراب دي څه هم چې په نورستان کې د سیو خار نشته د خلک راوځي الته کاروبارو کې خپل روزمره ژوند زندگی مخ ته بوزي څوک رېډه و درې څوک یو شي څوک بل شي دا شهر په نورستان کې نشته د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دي نفوس زیات شوی دی بل اړخته زراعت زمکه کمه ده مالداري هم کمه شوې ده
ځای اوسیدونکو وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنی زیرمی او زیاتې رواني وبوشتون لري خو له دغه پریمانه طبيعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه د پورته کړي نه په خپل خراوستي او نه هم خلکو ته کومې سانتیوي برابرې کړې دي د لویدیز نورستان اوسیدونکو عبد الصبور کریمی
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپل توجه واړي اغه مشکلات مخصوص د امنیت یا د نور واغه اوس نشته الحمدلله نو اساسي کارونه په نورستان کې دای چې ولسمه ته داسې پروژې عملی شي چې هغه پایدار او دوامدار او مستقبل ولري چې الحمدلله نورستان ډیر سرشاره او بلري دلته باید د وبو د مونږ جوړ شي چې باندې برقونه خلکو ته وبو ورکي خلکو ته زراعتي ځمکې ورکي خلکو ته چدنو برق ورکي خلکو ته روزګار ورکي
په نورستان کې چارواکي به وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند د سانتیاوي برابرې کړي او له وسنۍ او اقتصادي ستونزو بیرون کړي په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي څنګه چې په دې تیر میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې مختلف بین مالی او داخلي انجوګان سره لږونو زرو خلکو ته موږ د کار زمينه برابر کړم دا سي پاینده کې موږ پلان لرو ان شاء الله چې نور کارونه هم پیدا کو مجلسونه روان دي ان شاء الله مؤسسات سره هم خغلی وزیر صاحب افغانستان تر غلی واغې مجمنه وکړه چې ان شاء الله افغانستان ته موږ ځانګړي پاملرنه وکړو مجموع کې کوششونه روان د راتلون کې کال به نور ډېری پروژې به ان شاء الله ولرو
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار لنشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لږونه زره کسان بیروزګار شبي همدارس د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو لامل د خلکو ژوند اغیزمن شوه دی
تاسو لا پیغامونو
نو مې ساحل افغان دی او کاروبارونه خو بيخي په ټپ ولړ دي کارونه نشته دي او خلک ډیر زیات مشکلات لري هغه څوک چې په کار باندې دي هغه هم بشرګان درګرد به وظیفو کیږي چې څومره خبره ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل کم که، او دوی ته د پاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي بانه غوندې ورته جوړه شي، بیکاري زیاته شوې ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته ورور، وظیفه نسته، دند نسته، بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری د ورور، د بلې خوا ستړیا وي چې و ګولانه پیدا کیږي. او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده، سبب په کاروبار په یو ډوډۍ یو ګولا ډوډۍ په سر ور اړین چې د کومې خوا یې کو کور سے ځان ورسره سوته چې موږ په پولیس کې شامل ک ورور یې خپل را ته وای تا چیرې جنگي دلې د چاندواله څه جکړي دا ټول خو ځات نه کوي نه جنگي دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته عام شم لکړي دی ټول پکښې دی ورور تر دې ما سی و بل څوک نسته پکښې کې بس داغه دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حمله په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړي او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلي وو. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو. ټاکل شوی د ناتو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغو تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د ناتو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولای شي. د ناتو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروکسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناتو ائتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګند کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لکتر لګ نه کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. دغه فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لکتر لګ 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو.
اساسي او بشري حقوق در
گرانو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د خونکو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات ل میلمسخه په پایل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خونکو د امتیاز یا معاش پاکله څوي
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر دوی وایي د خون کې د هغه د معرفت نه لري چې دا مرته بسنه نه کوي دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایې
خو خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او مقایسه وایته وایي چې دوی د نورو خلکو نړۍ حقونه لري هم معنوي حق لري هم مادي حق لري مادي حق د ماش قصیدې د ماش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکانات او د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري او پرته د دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي او زه چې فکر کوم کې دای شي نوې سالان پورې د خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي دوی د خونکو د دوی د ارزښت په اړه کې او دوی بده چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام ولې او سونه باید د خدمت اوسې او سونه دوی ته امکانات برابر شي ژوند دوی او دا غسی خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري یعنی اره خلکو څه تعلیمي کړي تحصیل کړي یا څه په دخون کو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاس چې شي نه کیږي دوی حق ورکړي دوی باید د ژوند ولري کم تر کم متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د خون کې ولري او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کې سي او استاد یا معلم یا خون کې ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته بس چې شي ونه ویل شي د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي کومکونه وکړي د څه خلک هم پیژنو په افغانستان کې به شرکت سرکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي غم نه پیدا کېږي یعنی دا د یو خون کوي دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حقوق او حق دی باید ورته ورکړل شي او
کراسو په یو ټولنه کې د خون کې ارزښت ته
که مونږ په ژوند کې که انجینر اوس تګي کا ډاکټر هغه څه کې فکر کوي کا وکیل لکه قاضي کا نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کې یا خجوان لري یا دا ټول د خون کې برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي کا هر چیرې چې موږ سي غاره ونی فکی یو یا هر چیرې د ژوند په مختلفو مراحل کې موږ مثلا خبستون لري یا خجوان لري خو امکانات لري نو ټول چا خبره د معلمین او قزاران یو باید دوی حقونه ورکړي سي دوی ته توجه وسي دوی معنوي او مادي حقونه لري باید دا مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایو کې ولیکل شي خلک باندې پدې کې عامه کو هواي ولري پوسی او دا واجبه ده واجبه ده ایماني وجداني واجبه ده سب باید مکلفیت پدې لري سو دا خلکو دا باید حق ورکړي شي ټول خلک محترم دي یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري چې څوک پدې وطن کې ژوند کې ګونوم سه انساني هغه کرامت لري شخصیت لري عزت لري او خاصه دغه معلمین او خون کې باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي خپل خپل پیګه هغه وادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې سپو هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري خپل خپل پیګه چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ د هغه حسین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل د دوی د نور امکاناتو ژوند تاسو وګورئ دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي خلک تربیه کړي دي توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي توانایي لري دوی کې لیاقت استه او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفي نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي لکه دموږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکامه ژوند لرو همدغه سه هوساینه نه لرو پرمختګ نه لرو پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو سواد نه لرو همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري متاسفانه دوی غولول کیږي نه نورو خلکو لخوا یعنی دوی فریب خوري
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړي نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو د زده کړې پاک لرته وغږیږي دا څومره مهمه ده
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړو وکړي هماغه چې تاسو خپل خې پیږي چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو او والله او ډېر ټوله نه ډېر مهمه کلمه سره ورته ویلې سو ده الله تعالی له خوا ورته ویلې سو اقرا یعنی تاسو ووایي یعنی اقرا یعنی ویل واستل په اسلام کې په دغه قوم په ټولنه کې دا ډیر مهم دی د ټولنه او مواردونه اولویت لري دا اته فرض دی موږ مسلمانانو باندې سموږ باید عصري او دینی علوم زده کو نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علوم په مقابل کې دریږي او مخالفت لري یعنی صحیح توجه ورته نه کی صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډیر مشکلاتو نمائندګي کې سو الله تعالی او چې دا مشکلات هم حل سي نو دا زه دا وایم چې ک اغه هیوادو زده کړه کوي تا دانش لري تحصیل لري خیلم لري ژوند ډیر توپیر لري د نورو هیوادو متاسو وګورئ دغه افریقایي وادو ته یو تاسو توجه وکړئ بیا روس افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین دغه هیوادو کې مشکلات ولی ډیر څه په دې چې دغه هیوادو کې دغه د سواد کچه ډیره ټیټه ده او د خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه نو دغه ډیر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ څه ځامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نور خلکو باندې دوی غلري کواړي څخه تحصیل وکړي دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي جبري وستي مکلفیت لري چې دا سره کورنۍ څخه ماشومان درس نه وي قانوني جریمه ورته جوړ شي او د خلکو څخه مشخص نه د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دغه دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پروسس د تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای شو درېږي دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو نو د ټول انسانانو په نړۍ کې دا اولنۍ او ډیر حساسي حق دی چې د باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي متاسفانه زه باید دا پدې کې مونږ ځان پوک
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای شو او آیا اقدام د سي دوام کاندي دوی زده کړې ونسي کړلای څومره زیان لري
کپ یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي دا یو د بل لازم او ملزوم دی یعنی په دې معنا چې یو کور کې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرته د هغه نارینه او ډیر تاثیرات لري په ژوند کې هغه مور کوي چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي تحصیل ور باندې وکړي تعلیم ور باندې وکړي هغه ستاله نارینه او ته استعداد ورکړي د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي هغه چې استعداد د ښځینه هم لري دوی کوي چې ډاکټران جوړ شي پیلوټ جوړ شي انجینران ځان جوړ کړي او دا رسید مساعد دا استقلالیت ولري چې سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دا غته په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې سلا سره وړي دا ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې د خزینه خو څنګه د جون مکتبونه بند کړي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي دا خو مشخص دي د دې ځانونه تاوانونه کوي مملکت رسیږي هغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولال دي نو دغه خزینه چې د دای نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی نو دوی مقاغه دي با زمينه ورته مساعد دي چې قوانين دي او اصول دي او مقررات دي هغه ورته پلي سي د شريعت پورانا کې او په چوکات کې دوی ته به اجازه ورکړي چې سرت زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه خو خاله کې شپخوا ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختګ پرمختللو وسایل او لابراتوارونو همدغه سي په درفایي وسایل کو دوی سنبال شي او ورته دغه دوه کلم چې تیر شي باید د جبران شي او د دې ملت حق دی د موږ ژوند حق دی د موږ ته خور خويندو مورو مورګانو همدغه سي د نورو اولادونو سه خزینه اولاد لري یعنی انجونی لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی هیڅوک نشي کولای په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند او د خلکو سره د مکتب نه محروم شوی دي دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او دوی متاسفانه ډیر خلک مو خبرې ګوسه خپل ژوند له لاسه ورکي یا خودکشي کوي. صدا دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډیر جدي ګامونه پورته سي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي. کله مکتب زده کوونکي دي، کله پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای، د دوی مشکلات، د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د پولنې بچو ته تدریس نشي کولای.
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي، مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بالکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو داغه داغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او داغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو او د ژوند او د مسلمانانو او د خلکو سره. په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سي بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کوي چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي چې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس وایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کیږي. دا مشخص دی دا دی درد لري د ژوند یو بد چلنلار دا دی چې توجه وسی او دغه داخلي څوک نشي کولای په دې کې دوی خند را پیښ کړي او دوی ژوند خدای نه غسته ودروي یا دوی د وظیفې نه روي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروسته یو کې د دولتي پانتونونو تر څنګ خصوصي پانتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابر سوی وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پانتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوا اقتصادي مشکلات، له بلې خوا د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامیږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستي د مقدسه وایي. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کیږي پکې، د دوی وسایل، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقسیم اندوسه. دوی فکر کوي موږ شرګان سه موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري. او موږ په دې خې پیو درد دغه احساس او سه دغه د موږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی خې پیو سه دوی مشکل سنسیجی او دوی خره یوازې د دوی دغه اوایل سود د مکتب لري. او دوی یو سن کم تر کم یو پندش پا یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سوی دي. دوی بدیل ورته نه پیدا سوی چې دوی په بدیل کې دوی مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سور په ورته ورکړی او دغه ماشينه تاسو واخلې. متاسفانه دا سم نه دي. نو په هر صورت دغه ووس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی او دغه بحران مونږ به خیر راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه څه بي سواد موږ ځاتي کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی. او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزون کې استادان ونه لرو او دغه ژوند مو په دغه شکل مختلف نشي، چې په هغه کې یو مملکت د اتباع او د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او حقوق برابر ونه وسي، نو خامخا دا د دد لري د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نه قانون دي. متاسفانه موږ کدي زوري هغه خلکو زوري کې سره هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سره معلمین دي او دوی محروم دي. هغه خامخا ډیر درد لري. او موږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د څه ور بلی عمل تدیر سوزي نو هغه تدیر درد لري. نو دغه سی واقعیت دی متاسفانه.
لغه وحنه چې طالبان افغانستان تر غلي دي او د خزینه او پرمخ د زده کړې دروازې بندي کړې دي، ډېر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غوونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ والی آیا وسنۍ نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات زوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرام په مکتب کې درس وایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي، نه دنه پیږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولې دوی دا کار کوي، دوی هدف څه دی، ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو، آئین او احکامو، هغه څه د مقرراتو اصولو، اساسي حقوقو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري، دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی، حق مو دی، حقونه لري، لکه حق د ژوند لري، د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو، د حقونه مسعون دی، باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی، باید پدې کې څوک تعرضونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي، څوک نشي کوي کسلحات راځي خو خدای کنه پرته لدې څوک د حکومت په نوم یو خلک یو کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت مان سره ولید، دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی، دغه جیران د حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري، دا تاوانونه یا ورته مکتبونه باندې پر مختلفو او هیوادورو د خیمه، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو په دکه مثلا د دولت یو تصمیم ورسېت یا ورته لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي، وسنګ خلک جګی یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي، نو دې څو د خلک پیږي سو ولي تاسو په سبيلي د مکتبونه باندې وای او پیږي چې دا تاوانی نه سي او مملکت رسېږي څنګه پورته دي، څنګه دا نه جبران دین کې دي، یعنی جبران نه کې دا دوه کال څخه تیر شوی دي، د فکر کوم چې جنکان سم خپل لاسوم سم کې وو، یعنی فکر کاوه سو دوی فارغ شوی وای، یعنی دوی دغه دوه کال زای کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله لیدي، دغه عوامل د دې شته کې کېده چې هغه مکتب شروع سي هغه نه شروع کیږي، مثلا د دوی هغه نیت سي وو دغه علاقه سي وو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو، دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راشل سي وي دي، او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په صورت لسونو کالو کې دا ترمیم نسی او دغه تاوان او دغه zarar سي دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي، دا خدای تعالی به په څونه وخت کې بده بیت جوړ سي او ترمیم سي.
ته په دې خبره راته وکي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي؟ خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هچ لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسي، مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زده وایي لرم چې دغه خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکو یې سوس محروم دي، متاسفانه په کورې کې اوسې کوي، دوی امکانات لري یا ولار اداره کوي او ستلې دونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخي او ست درسونه ورکول کیږي، دوره دی جدید تعقیب کی په پورو کې دغه مضمونونه دغه څه دوی ضرورت لري، مثلا کوم شت کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی، ډیر په جدي شکل وایي په پورو کې خپل همسایگانو دوی سره باید مرسته وکړي، چا چې په دغه ساینسي علومو کې پیل یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري، ځان ته معلمین وټاکي درس ووایي او خپل توقف دیونه کې یا خدای مهربانه د اورب مکتبونه خلاص شي، او دوی په دغه مرحله کې ځان ویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري، نو ځان ورته برابر کی کړي، مثلا دغه دوه کال وروسته مثلا فکر کوي چې دا د لسم کال زده کوونکو وای، نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی دوی نه غیر شتوی هم تان وخصوصي او هغه غسی پانګرو ته د لار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی د هیڅ وخت نه مایو سکیږي او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري، په ژوند کې په توسمقات ولري، په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وای چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي، دا خو ډیر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري، او د اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه د څه چې زړه مونږ غواړي درس وایي، خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي، او ان شاء الله کې دیسې ته اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سی وی دي، دا به ته جبران وکي او د خره امید په امید دوی داس وای او دا دوی حساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکي چې دوی خپل اهداف کې کامیاب وګرځي، دا د موږ ټول ارمان ارزو ده.
قدرمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
راز جانانا پماش مہروبانا راز راز جانانا پماش مہروبانا راز راز جانانا پماش مہروبانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا راز راز جانانا تماشا مہروبانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہروبانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا سومرس تم کریے سما دزر مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہروبانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دا سنگ زندگی دا ہے
ہے دا سنگ زندگی را تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا سوم رس تم کرے سما دس مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا در کا بس کا زہر زمانہ